de Mini Pérame.
سلامونه اونې کې هیله ګرانو ملګرو او د مینی پیغام راډیو خوږو اوریدونکو د خدای پاک فضل او برکت دی په تاسو ټولو باندې. زه بشیر د مسیحیت ستوای خبرونې کوربه د خپل ملمنو سره یو ځای تاسو ته هرکلی وایم. خوږو اوریدونکو، زه ډیر زیات خوشاله یم چې د خبرونو په دې لړۍ کې د یوې نوې خبرونې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم او نن به دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه یوازې نه یم، لکه د تل په څیر زما سره موسا ورور او فیصل ورور هم ګډون کړی دی. موسا او فیصل وروره، ساسو د ګډون څخه یو نړۍ مننه. تاسو ته خراغلاس وایم. دا راته وایاست چې تاسو څنګه یاست او ساسو کورنۍ څنګه دي؟
د څښتن خدای فضل دی بشیر وروره، زه هم ښه یم او زما کورنۍ هم ټوله ښه ده، او زه په دې باندې د زړه د تله خوشحالیږم کله هم چې تاسو ماته بلنه راکوئ او په دې عبادتي خپرونو کې مې شاملوئ. نو ستاسو د بلنې څخه یو جهان مننه.
او بشیر وروره، زم ډیر زیات خوشحاله یم چې تاسو مالم دلته یو ځل بیا بلنه راکړه چې دلته راشمه او تاسو سره او خپل خوږو اوریدونکو سره د خدای پاک د کلام پر رڼا کې یو څو خبرې وکم. او دا خو حقیقت دی چې کلم زه دلته راځم نو ماته د خدای پاک له طرفه ډیر زیات برکتونه مېلاویږي. نو بشیر وروره، د بلنې راکولو نه مو یو نړۍ مننه.
ډیره زیاته مننه دوستانو، ستاسو د راتګ څخه هم یو نړۍ مننه. ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خبرونو په دې لړۍ کې موږ په هغه شیانو بحث کوو چې د خبرونې په دې لړۍ کې موږ ستاسو د پوښتنو ځوابونه وایو، کومې چې تاسې د مسیحیت پاک لرئ. ګرانو دوستانو، موږ په دې خبرونه کې کوشش کوو تر څو ستاسو سره د مسیحي عقیدې، د مسیحي عقیدې د اخلاقي لارښوونو او حقیقي خدای په پیژندنه کې مرسته وکړو. او ګرانو اوریدونکو، موږ به پوره پوره کوښښ کوو چې د مسیحیت په هکله مهم، لنډ او ضروري معلومات تاسو ته درکړو او ستاسو ډیرو پوښتنو ته ځواب ووایو، کومې چې تاسو د مسیحیت پاک لرئ. ګرانو دوستانو، که زموږ په دې خپرونه کې تاسو په کومه خبره باندې پوه نه شئ او د هغې په هکله زموږ څخه سوال کول غواړئ او یا هم نور څه معلومات ترلاسه کول غواړئ او یا هم د مسیحي عقیدې په هکله کومه بله پوښتنه لرئ، نو د دې دپاره تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره د ځان سره ولیکئ. خدا په یاد ولرئ چې تاسو موږ ته په دې ټیلیفون شمیرې باندې صرف مسکال راکړئ تر څو موږ خپله تاسو ته زنګ ووهو او خبرې اترې درسره وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
001 و اته اته 2 5 1 0 2 2. زه به دا شمیره تاسو ته یو ځل بیا تکرار کړم، 001 77 88 25 1 0 2 2.
ګرانو اوریدونکو، هیله ده چې تاسو به زموږ د ټیلیفون شمیره د ځان سره لیکلی وي، نو خامخا زموږ سره اړیکه ونیسئ. موږ به ستاسو د اړیکې په انتظار یو. ګرانو اوریدونکو، تاسو ته په خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی وایم. ګرانو دوستانو، په تیر خبرونه کې موږ ستاسو سره د خدای پاک په هکله په تفصیل سره خبرې وکړې او تاسو ته مو د مسیحیانو عقیده د خدای پاک په هکله تشریح کړه. ګرانو دوستانو، نن موږ په دې خبرونه کې په دې هکله خبرې کوو چې مسیحیان د انسان د پیدایښت په هکله څه نظر لري، ځکه چې د انسان د پیدایښت په باره کې د سمې عقیدې درلودل دومره ضروري دي لکه څومره چې د خدای پاک په هکله د سمو معلوماتو درلودل ضروري دي. ګرانو اوریدونکو، د انسان په هکله ټولې څرګندونې د انجیل څخه اخیستل کیږي، نو موږ به هم کوشش کوو چې نن ستاسو ټولې پوښتنې د انجیل شریف په رڼا کې ځواب کړو. ګرانو دوستانو، زما لومړۍ پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې د خدای پاک په کلام کې د انسان د پیدایښت په هکله څه ویل شوي دي؟
سمه ده بشیر وروره. ګرانو اوریدونکو، د انسان په هکله د تورات په پیل کې ویل شوي دي، هغه وخت چې خدای اسمانونه، ځمکه، ټول کائنات او حیوانات پیدا کړل، نو وروسته له هغې انسان پیدا کړ او انسان یې نر او ښځه پیدا کړل. سپېڅلی خدای انسان په خپل شکل کې پیدا کړ. د پیدایښت کتاب په لومړي فصل کې داسې راغلی دي، خدای پاکو فرمایل موږ به انسان په خپل شکل او زموږ په شان جوړ کړو تر څو دوی په ماهیانو، په مرغانو، په کورني حیواناتو، په ټوله ځمکه او خزندو باندې حکم چلوي. نو خدای پاک انسان په خپل شکل پیدا کړ، هغه یې د خدای پاک په شکل پیدا کړ، هغوی یې نر او ښځه پیدا کړل. خدای پاک هغوی ته برکت ورکړ او ویې فرمایل بارداره او زیات شئ او ځمکه د خلکو څخه ډکه کړئ او د خپل واک لاندې یې راولئ او په ماهیانو، په مرغانو او په ټولو حیواناتو باندې حکم چلوي.
ډیر زیاته مننه موساور را تا د سپیشلی کلام څخه د انسان د پیدایښت په حق له ډیر پزل پوری آیاتونه تلاوت کړل. ګرانو دوستانو، که تاسو هم غواړئ چې د انسان د پیدایښت په حق له نور معلومات ترلاسه کړئ چې خدای پاک انسان څنګه پیدا کړ او د هغه مقصد څه وو او د خدای پاک اراده د انسان لپاره څه وه، نو تاسو هم کولی شئ چې د تورات شریف د پیدایښت کتاب ولولئ تر څو تاسو د انسان ټوله کیسه ولولئ چې انسان څنګه پیدا شو او بیا انسان څه وکړل او بیا د انسان سره څه وشول. نو زما دوستانو، موسی ورور چې کوم آیاتونه ولوستل، نو دلته خدای پاک دا هم بیان کړ چې لکه څنګه چې زه په هر څه باندې واک لرم، نو همداسې مې په ځمکه کې د انسان لپاره دا هر څه پیدا کړل تر څو انسان په هغو باندې واک وچلوي او په هغو باندې حکم وچلوي. زما دوستانو، په دې آیاتونو کې موږ یوه بله خبره واورېدله چې په دې آیاتونو کې لیکل شوي وو چې خدای پاک وایي چې ما انسان په خپل شکل پیدا کړ، یعنی انسان د خدای پاک په شکل کې پیدا شو. نو آیا دا د دې معنا لري چې خدای پاک د جسم خاوند دی؟ تاسو په دې هکله زموږ ګرانو اورېدونکو ته څه ویل غواړئ؟
بشیر وروره، تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه، او اکثر دا پوښتنه د ډېرو خلکو په ذهن کې ده چې خدای پاک څنګه انسان په خپل صورت باندې پیدا کو. نو زما ملګرو، دا آیت داسې معنی نه ورکوي چې لوی خدای د جسم خاوند دی او د انسان جسم یې لکه د ځان په شان پیدا کړی دی، بلکې د خدای مطلب دا دی چې انسان یې روحن د ځان په څیر پیدا کړی دی. خدای انسان ته عقل ورکړ تر څو په هغه استدلال وکړي، زړه یې ورکړ چې په هغه باندې مینه وکړي، او وجدان یې ورکړ تر څو د ښو او بدو توپیر وکړي، اراده یې ورکړه چې ښه کارونه سرته ورسوي، او جبه یې ورکړه چې خبرې پې وکړي. خدای تعالی انسان یې داسې د ځان په څیر پیدا کړ چې وکولی شي چې خدای پاک وپیژني. خو زما ملګرو، خدای پاک موږ ته اراده هم راکړه چې موږ د ټاکنې واک او اختیار ولرو. نو زما ملګرو، د دې آیت په اصل کې مطلب دا دی چې خدای پاک عقل لري، سترګې لري، غوږونه لري، خدای پاک غوسه کیږي، خدای پاک خوشحالیږي. نو خدای پاک دا ټول خصوصیات په انسان کې پیدا کړل، انسان لی ورکړل. چې کله انسان یو ښه کار کوي نو دې ته خوشحالي ملاویږي، چې کله یو بد کار کوي نو دته خفګان ملاویږي. په سترګو باندې دی لیدل کولی شي، په غوږونو باندې دی اورېدل کولی شي، په ذهن کې دا سوچ کولی شي، او خدای پاک پې پېژندلی شي، ښه او بد پې پېژندلی شي، د خدای پاک لاره پې پېژندلی شي. نو په دې وجه باندې خدای پاک انسان په خپل صورت پیدا کړ. دا مطلب یې نه دی چې خدای پاک زمونږ په شان جسم لري، زمونږ په شان اړوکي لري، او زمونږ د وجود په شان وجود لري. نه زما عملګرو، خدای پاک نور دی او هغه روح دی.
ډیره مننه فیصله وروره، تا د خدای پاک د جسم په هکله ډیرې په زړه پورې خبرې وکړې. بې شکه دوستانو، تاسو بوس په دې پوه شوي یاست چې کله موږ د دې خبره کوو چې خدای پاک موږ په خپل شکل پیدا کړی یو، نو دا هیڅکله هم د فزیکي جسم معنی نه ورکوي چې خدای پاک زمونږ په څیر وجود لري، بلکې خدای پاک خپله مینه موږ ته راکړې ده، خدای پاک موږ ته عقل راکړی ده، خدای پاک موږ ته داسې خصوصیات راکړي دي چې هغه خپله خدای پاک لري. خدای پاک چې کوم کارونه د خپل روح په وسیله سرته رسوي، د هغو کارونو د سرته رسولو لپاره یې موږ ته جسم راکړی ده، موږ ته یې لاسونه راکړي دي، سترګې راکړي دي، او د بدن نور غړي راکړي دي تر څو موږ د هغه اراده په هغه پوره کړو. نو زما دوستانو، کله چې موږ دا خبره کوو چې خدای پاک موږ خپل شکل کې پیدا کړو، نو د دې څخه مطلب دا ده چې خدای پاک موږ ته خپل صفتونه راکړي دي چې موږ په دې دنیا کې د هغه رضا پوره کړو. او فیصله وروره، تا یو بله خبره وکړه چې خدای پاک موږ ته دا واک راکړی ده چې موږ د ټاکنې واک او اختیار ولرو. نو موسی وروره، تاسو مهرباني وکړئ په دې هکله تشریح ورکړئ.
ولې نه بشیر وروره، ګران اوریدونکو، خدای تعالی انسان خپلواک پیدا کړ تر څو په خپل خوخه د سپیڅلي خدای اطاعت، عبادت او خدمت وکړي. د خدای تعالی هیله دا وه چې په نړۍ کې ټول خلک هغه د خپل پلار په توګه وګڼي، چې دوی یو د بل سره د ورونو په څیر ژوند وکړي، او په دې نړۍ کې په خوشحالۍ سره د سپیڅلي خدای اراده پر ځای کړي. زه به تاسو ته د دې په اړه د تثنیې د کتاب د دیرشم فصل څخه 15 او 16 آیت تلاوت کړم. په دې کې ویل شوي دي، نن زه تاسو ته د خوشبختۍ او بدبختۍ او ژوند او مرګ د انتخابولو حق درکوم. که چیرې تاسو د خپل څښتن خدای امرونو ته چې زه یې نن درکوم غاړه کیږدئ، که چیرې د هغه سره مینه وکړئ، اطاعت یې وکړئ، او د هغه د ټولو قوانینو څخه پیروي وکړئ، بیا به تاسو خوشبخته شئ او یو لوی قوم به درڅخه جوړ شي. ګرانو اوریدونکو، خدای پاک زموږ سره د خوشبختۍ وعده کړې ده، خو د هغه خوشبختۍ دپاره چې خدای کوم شرطونه ټاکلي دي نو موږ او تاسې باید ضرور هغه پر ځای کړو چې د هغه د امرونو اطاعت به کوو او د هغه سره به مینه کوو، د هغه اطاعت به کوو او خدمت به یې کوو. ګرانو اورېدونکو، انسان ته په دې ډول اختیار ورکړی چې هغه په خپل زړه، مازغو او د بدن په ټولو غړو باندې واک او اختیار لري. زه به تاسو ته یو مثال درکم. که چیرې د چا سره ظلم کیږي، نو بل انسان هغه نشي کتلی او نه شي برداشت کولی، نو سمدستي د هغه پر وړاندې درېږي. او یو انسان که چیرته بل انسان وږی وویني، نو سمدستي هغه ته ډوډۍ ورکوي تر څو هغه موړ شي. دا ټول صفتونه د خدای پاک دی په موږ کې، ولې چې خدای پاک خپل انسان ته رزق ورکوي. د هغه سره زیاتی نشي برداشت کولی، د هر چا د ظلم په خلاف دی. نو دا ټول صفتونه چې په خدای کې موجود دي او د هغه خوښ دي، دا ټول په موږ او تاسو انسانانو کې موجود دي.
ډېره مننه موسی وروره، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې او ستاسو دا خبره زما ډېره خوښه شوه چې کم یو انسان له خدای پاک خپل صفتونه ورکړي، نو چې هغه بیا په دې دنیا کې یو ضرورتمند کس وویني، نو په هغه باندې زړه سوځي او کوشش کوي چې د هغه مرسته او مدد وکړي. خو زما ملګرو، په دې نړۍ کې ډول ډول نژادونه شته چې د رنګ، جسم او ژبې له کبله یو بل سره ډېر توپیر لري، خو ټول د حضرت آدم د نسل څخه دي، په یوې کورنۍ پورې تړلي دي او خدای له دوی ټولو سره یو شان مینه او محبت لري. خو په افسوس سره باید ووایو، هغه څه چې د انسان په هکله د خدای سپېڅلې اراده وه، هغه منګه عملي نه کړه. د دې په ځای چې انسان د خپلې ازادې ارادې څخه د خدای تعالی د اطاعت او د خدمت دپاره استفاده وکړي، د هغې په ځای ته د سپېڅلي خدای د دښمنۍ په لاره کې ګټه پورته شوه او هغه کارونه او هغه عملونه ترسره کړل کوم چې د خدای پاک خوښ نه و. نو اوس هم خدای پاک هر یو انسان له دا موقع ورکړې ده چې هغه واپس خدای پاک وپیژني، د هغه اراده وپیژني او د هغه مرضي وپیژني چې خدای پاک هغه انسان د څه دپاره په دې دنیا کې پیدا کړی دی. که چېرې دغه انسان خپل ځان وپیژني او د خپل ذهن نه کار واخلي او د خدای پاک لارې ته راوګرځي، نو دغه انسان به د خدای پاک هغه منصوبه ترسره کړي، د کومې منصوبې دپاره چې خدای پاک دا انسان دې دنیا ته رالیږلی دی. نو موږ ټولو له پکار دي چې موږ کلام مقدس خو په غور سره ولولو او هغه منصوبه ترسره کړو کومه چې خدای پاک زموږ دپاره ټاکلې ده.
ډېره مننه دوستانو، تاسو دواړو ډېرې په زړه پورې تشریح ورکړه. ګرانو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې خدای پاک موږ د مینې له مخې پیدا کړي وو او موږ ته یې آزاد اراده د دې دپاره راکړې وه چې موږ د هغې څخه د خدای پاک په خدمت کې ګټه واخلو، د هغې په وسیله د خدای پاک اراده پوره کړو، او د هغه څه لپاره چې موږ یې پیدا کړي وو هغه د خدای پاک سره مشارکت وو، د خدای پاک خدمت وو او د خدای پاک عبادت وو. خو دلته زما دوستانه یو یادونه وکړه چې انسان د دې هر څه باوجود د خدای پاک دښمنۍ ته غاړه کېښوده او د شیطان خبره یې ومنله. نو اوس ګرانو دوستانو، زه غواړم چې تاسو زموږ د اورېدونکو سره په همدې موضوع خبرې وکړئ چې انسان څنګه او ولې د خدای پاک له امر څخه سرغړونه وکړه او د شیطان خبره یې ومنله.
بشیر ورته ډېره ښه پوښتنه وکړه چې انسان ولې د خدای څخه سرغړونه او د شیطان په لاره لاړ او د شیطان لارې خپله کړه. لکه څنګه چې موږ په سپېڅلي کلام کې لولو، لوی خدای زموږ لومړني مور او پلار آدم او حوا ته امر وکړ چې د هغه ونې له میوو څخه چې ښه او بد معلوموي ونه خوري. دا ونه د آدم د باغ په منځ کې وه، چیرې چې خدای انسان ځای پر ځای کړی و. خدای تعالی هغوی ته وفرمایل که دوی له دې ونې څخه میوه وخوري نو خامخا به مړه شي. خو شیطان د مار په څیره کې باغ ته ورننوت او هوا یې په دې باندې راضي کړه چې له هغې ونې څخه میوه وخوري. بیا هوا هغه میوه آدم ته هم ورکړه او هغه هم له دې میوې څخه وخوړه. زموږ د لومړني مور او پلار دا کار یوه وړه خطا نه وه، بلکې د خالق په وړاندې یو قصدي نافرمانی وه. هغوی غوښتل چې د خدای په څیر شي، هغوی نه غوښتل چې د خدای د ارادې اطاعت وکړي، بلکې غوښتل یې چې خپلې غوښتنې سرته ورسوي. ګران اورېدونکو، لکه څنګه چې ما وویل، هغوی غوښتل چې د خدای په څیر شي. د هغوی سره کینه پیدا شوه، بخیلي پیدا شوه. هغوی نه غوښتل چې د خدای د ارادې او امر لاندې ژوند تیر کړي، هغوی غوښتل چې په خپله د خدای په څیر شي، یعنی خپل واک ولري، خپل اختیار ولري، روب او دبدبه یې لوړه شي. د هغوی دغې لالچ دوی دې ته وهڅول تر څو د خدای پر وړاندې ګناه وکړي او د هغه نفرمانی وکړي.
ډېره مننه موسی وروره، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې. موسی وروره، لکه څنګه چې تاسو ویل چې خدای پاک حضرت آدم او بیبي حوا ته ویلي چې دغه میوه څخه به میوه نه خورئ، خو که چېرې تاسو دغه میوه وخوړله نو تاسو به مړه شئ. خو زما ملګرو، شیطان چې زمونږ د ټولو دشمن دی، هغه بی بی هوا او حضرت ادم ولمسول او د خدای پاک نه فرمانی پی وکړه او هغوی ته وویل چې که چېرې تاسو دا میوه وخورئ نو تاسو به هیڅکله مړه نه شئ او تاسو به تل تر تله ژوندي پاتې شئ. نو زما ملګرو، زه غواړم چې تاسو ته د حضرت ادم او د بی بی هوا دا کیسه د کتاب مقدس څخه بیان کم چې په کومې طریقې سره شیطان هغوی دوکه کړل او د خدای پاک نه فرمانی پی وکړه. او دا قصه په کتاب مقدس کې د پیدایښت په کتاب په دریم فصل کې ده. په دې کې لیکلی شوي دي، د هغو ټولو وحشي حیواناتو د ډلې څخه چې سختن خدای جوړ کړي وو، مار ډیر مکرجن وو. یوه ورځ هغه ښځې ته راغې او پوښتنې ورڅخه وکړه، آیا په رښتیا سره خدای پاک تاسو ته ویلي دي چې په باغ کې د هیڅ یوې ونې میوه ونه خورئ؟ ښځې ځواب ورکړ، خدای پاک فرمایلی دي چې موږ کولی شو د باغ د ټولو ونو د میوو څخه وخورو، بې له هغې ونې څخه چې د باغ په منځ کې ده. هغه موږ ته فرمایلی دي چې د هغې ونې میوه مه خورئ، حتی هغې ته لاس هم مه ور وړئ، که داسې مو وکړل نو تاسو به مړه شئ. مار ښځې ته وویل، ډاډه اوسئ، تاسو به مړه نه شئ. خدای پاک پوهیږي چې که چېرې تاسو د دې ونې میوه وخورئ نو ستاسو سترګې به خلاصې شي او تاسو به د خدای پاک په شان شئ او په ښو او بدو شیانو باندې به پوه شئ. ښځې ونې ته په ځیر وکتل او هغه ونه د هغې په نظر کې ښکلې او میوه یې خوندوره ښکاره شوه. فکر یې وکړ چې دا ونه به د پوهې د حاصلولو دپاره څومره ښه وي. نو هغه میوه یې راواخیستله او ویې خوړله او خپل میړه ته یې چې د هغې سره وو هم ورکړه او هغه هم وخوړله. په هماغه وخت کې د هغوی سترګې وغړېدلې او پوه شول چې لوستي، نو د انځر پاڼې یو تر بله سره وګنډلې او ځانونه ورباندې پټ کړل. مازیګر کله چې باد لګېده، حضرت ادم او د هغه ښځې د سختن خدای د قدمونو آواز واورید چې په باغ کې ګرځېده. هغوی ویرېدل او ځانونه یې د ونو تر شا پټ کړل. سختن خدای په حضرت ادم باندې غږ وکړ، ته چیرته یې؟ هغه ځواب ورکړ، په باغ کې مې ستا د قدمونو آواز واورید، ویرېدم او خپل ځان مې پټ کړ ځکه چې لوس وم. خدای پاک ورڅخه پوښتنه وکړه، تا ته چا وویل چې لوس یې؟ آیا د هغې ونې میوه دې خوړلې ده چې ما درته ویلي وو چې هغه مه خوره؟ حضرت ادم وفرمایل، هغې ښځې چې تا ماته راکړې ده دا میوه راکړه او ما وخوړله. نو سختن خدای د ښځې څخه پوښتنه وکړه، تا څه وکړل؟ ښځې ځواب ورکړ، مار زه وغولولم او ما هغه میوه وخوړله. آمین. نو دا د حضرت ادم او د بی بی هوا په حکله کیسه وه چې هغه په کومې طریقې سره د خدای پاک نافرماني وکړه او خدای پاک هغوی د باغ عدن نه راوویستل.
ډېره مننه وروره، تا خدا کیسه ډېره په زړه پورې وکړه. خو اوس راځئ دوستانو په دې خبرې وکړو چې کله ادم او هوا دا ګناه ترسره کړه او د خدای پاک نافرماني یې وکړه، نو بیا خدای پاک د دوی سره څه وکړل؟ ځکه چې دا معلومه خبره ده چې کله ته د خدای پاک نافرماني کوې او خدای پاک چې کوم اراده تا درکړې ده هغه غلطه استعماله یې، نو بیا به ته خامخا د هغه سزا وینې. نو زما دوستانو، اوس به موږ په همدې خبرې کوو چې موږ مسیحان څه عقیده لرو چې بیا خدای پاک څه ډول سزا انسان ته ورکړه چې کله ادم او هوا د خدای پاک د امر څخه سرغړونه وکړه.
مننه بشیر وروره. ګرانو اورېدونکو، کله چې انسانانو ګناه وکړه نو خدای هغوی ته په قهر شو او هغوی ته سخته سزا ورکړه. هغوی له باغه وویستل تر څو له ویر څخه په ډکه نړۍ کې ژوند وکړي. تر ټولو ناوړه کار دا و چې ادم او هوا د سپېڅلي خدای نږدېوالی له لاسه ورکړ او په پای کې یې بله بڼه غوره کړه. اول دوی سپېڅلي او بې ګناه وو، وروسته لړلي او ګناهګار شول. مخکې له دې چې د خدای نافرماني وکړي، دوی کولای شول چې د خدای رضا په ښه توګه سرته ورسوي، خو وروسته دوی په حقیقت پوه وو خو د هغه د پیروۍ لپاره یې لازم قدرت نه درلود. د وخت په تېرېدو د ښو عملونو څخه زړه توري شول او د هغوی زړونه مات شول او د ناوړه کارونو سره یې مینه پیدا شوه. د لوی خدای په مقابل کې دا ډول پاڅون د انجیل د مخې ګناه ګڼل کیږي او د هغې پای مرګ دی.
ډېره مننه موسی وروره، او زه غواړم چې د دې په هکله د کتاب مقدس نه څو آیتونه ولولم. او په دې آیتونو کې خدای پاک حضرت ادم او هوا ته د سزا په هکله داسې وفرمایل. سختن خدای ښځې ته وفرمایل، د اولاد د زیږولو په وخت کې به ستا دردونه زیات کړم، خو ته به د میړه شوق کې او هغه به په تا باندې حکم چلی. سیختن حضرت ادم ته فرمایل دا چې تا د خپلې ښځې خبره اورېدلې ده او د هغې ونې میوه دې وخوړله چې ما درته ویلي وو چې هغه ونه خورې، نو دا ځمکه ستا په سبب لعنتي شوه او ته به ټول عمر د هغې څخه په ډېر زحمت سره خوراک لاسته راوړې. ځمکه به هر زبوټي او اغزي راشنه کوي او ته به ځنګلي بوټي خورې. د خپل تندي په خولو باندې به خواړه خورې تر هغه وخته پورې چې بیرته هغې خاورې ته ور وګرځې د کومې څخه چې جوړ شوی، ځکه چې ته خاورې او بیرته به خاورې ته ور وګرځې. حضرت ادم په خپلې ښځې باندې هوا نوم کېښود، ځکه چې هغه به د ټولو انسانانو مور وي. سیختن خدای د حضرت ادم او د هغه د ښځې دپاره د حیوان د پوستکي څخه کالي جوړ کړل او هغوی ته ور واغوستل. سیختن خدای وفرمایل اوس چې ادم زموږ په شان شو چې ښه او بد پیژني، باید دا اجازه ورنه کړی شي چې د ژوندانه د ونې څخه میوه وخوري او تر ابده پورې ژوندی پاتې شي. نو سیختن خدای دوی د ادن د باغ څخه وشړل چې لاړ شي او په هغې ځمکې باندې کار وکړي چې د هغې د خاورې څخه حضرت ادم جوړ شوی و. حضرت ادم یې وشاړه او د ادن د باغ لمرخاته خواته د ننوتلو په دروازه کې کیروبیان او هغه اور لرونکي توره چې هرې خواته به تاوېدله ودرول، تر څو څوک ونه شي کولی چې د ژوندانه ونې ته ور نږدې شي. آمین.
ډېره زیاته مننه دوستانو. ګرانو اورېدونکو، تاسو چې د سپېڅلي کلام څخه کومه کیسه واورېدله، نو دا په اصل کې د انسان د لومړۍ ګناه په نوم یادیږي او د انسان د ګناه سفر هم د همدې ځای څخه پیلېږي چې څنګه شیطان انسان وسوسه کړ او په هغه باندې یې ګناه وکړه، خو خدای پاک انسان همداسې پرې نه خود، ځکه خدای پاک انسان ته ویلی وو چې ما تا ته هر څه درکړي وو، تا زما په مشارکت کې ژوند کوئ، تا به هره ورځ زما دیدار کوئ او تا د ګناه څخه پاک ژوند کوئ، خو تا خپله غلطه فیصله وکړه او هغه واک او اختیار چې ما درکړی وو تا د هغه څخه غلطه ګټه واخیستله، نو ځکه یې بیا انسان ته د دې ګناه په بدل کې سزا ورکړه او هغه یې دې دنیا ته راولېږئ. خو اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې زموږ اوسنی حالت زموږ د اولنۍ ګناه سره څه اړیکه لري. نو راځئ دوستانو اوس په همدې خبرې وکړو چې د انسان اولنۍ ګناه د انسان د اوسنی حالت سره څه اړیکه لري او ایا زموږ اوسنی حالت د لومړنۍ ګناه نتیجه ده؟
بشیر، تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه به خپلو ګرانو اورېدونکو ته داسې ووایم، زه به خپله ګرانو اورېدونکو ته د انسان د لومړنۍ ګناه د تشریح په هکله یو څه ووایم، ځکه چې دا زموږ دپاره ډېر اهمیت لري، ځکه د هغې په واسطه کولای شو د ننني انسان په حالت وپوهیږو. د دې نړۍ خلک د پیدایښت په پیل کې د آدم او هوا په شان مقدس او سپېڅلي نه دي. د دې حقیقت د پیدا کولو لپاره ضروري نه ده چې بل څوک وڅېړو، بلکې همدا بس دی چې خپلو زړونو ته وګورو. ګرانو اورېدونکو، ډېر شیان دي چې تاسو د هغو په بدوالي او ښه والي باندې خبر یې او په هغه باندې ښه پوهیږئ. موږ پوهیږو چې دروغ ویل بد دي، خو کله ناکله موږ هم دروغ وایو او په دې خبر یو چې مینه تر کرکه ښه ده، خو له ډېرو څخه کرکه لرو. موږ ولې دا کارونه کوو؟ دا ځکه چې دا ګناه موږ ته د خپل لومړني مور او پلار څخه په میراث کې پاتې شوې ده. د هغوی په څېر نه غواړو او نه شو کولی تر څو د سپېڅلي خدای اراده په بشپړه توګه ترسره کړو. هغه وخت چې یو ماشوم په نړۍ کې پیدا کیږي، داسې معلومیږي چې بې ګناه او سپېڅلی دی، خو ډېر ژر په هغه کې شرارت را پیدا کیږي، لکه څنګه چې داود نبی د خپل ځان په برا کې وایي، ستا مقابل کې مې ګناه کړې ده، یوازې ستا په وړاندې څه چې د ستا په نظر بد وو ما هغه کړی دي، نو ته په حقه یې زما د قضاوت په هکله، حق په جانب یې ته زما د محکومیت په هکله. له پیدایښت څخه به دي موجود و زما وجود کې، د مور د ګیډې نه ګناه موجود و زما بدن کې. ګرانو اورېدونکو، دا تلاوت د زبور کتاب یو پنځم فصل د څلورم او پنځم آیت څخه و. ګرانو دوستانو، په دې کې موږ واورېدل چې داود نبی خپل اوسنی حالت د هغه تیر حالت سره پرتله کوي، کومه ګناه چې آدم او هوا کړی وه. نو ګرانو ملګرو، هغه ګناه زموږ سره مکمل تړاو لري، ولې چې آدم ګناه وکړه هغه د دې نړۍ عذاب ته مخامخ شو، د ستړیاوې ته مخامخ شو، د رزق د پیدا کولو د اندېښنې سره مخامخ شو. که موږ تاسو وګورو، نن هغه هر څه زموږ سره موجود دي، د ژوند ستړیا، د دنیا ستړیا، یخنی، ګرمي او داسې نور ډېر تکلیفونه. تر ټولو ډېره مهمه چې شیطان زموږ په ژوند کې موجود دی، چې موږ همیشه ګناه ته هڅوي او لوی والی دا چې آدم حوا ته د مرګ سزا ورکړل شوه. موږ او تاسې هم مړه کیږو، نو زموږ او د هغه وخت یوالی مکمل یو شان دی.
ډېره مننه موسی ورورا، تاسو د کلام مقدس نه موږ ته ډېر په زړه پورې آیتونه ولوستل. زما ملګرو، لکه څنګه چې موسی ورور وویل چې حضرت داود نبی خپل اوسنی حالت هغې ګناه سره پرتله کوي، نو چې حضرت داود نبی داسې خبرې کوي، نو بیا موږ څوک یو چې موږ خپل ځان صفا ګڼو او وایو چې موږ ګناه نشو کولی او زموږ نه ګناه نه کیږي؟ زما ملګرو، موږ ټول مجبور یو ترڅو دا حقیقت ومنو چې ټول انسانان په ګناه کې ککړ دي، او د سپېڅلي خدای له کلام سره موافقت وکړو چې خدای پاک د ارمیا په کتاب ولسم فصل او نهم آیت کې فرمایي: زړه له هر شي څخه ډېر غولونکې او ناروغه دی، څوک دی چې په دې وپوهیږي؟ زما قدرمند اوریدونکو، خدای پاک دا خبره ډېره پخوا کړې ده او دا حقیقت ویلې دی چې د انسان د زړه نه هر قسمه ګناهونه راوځي. ځکه چې کم یو انسان کله غلا کوي یا داسې بل څه بد کار کوي، نو د ټولو نه اول د هغه زړه دا غواړي چې زه باید دا کار وکم، د دې کار نه خوند واخلم. نو بیا د هغې نه وروسته انسان په هغه ګناه باندې عمل شروع کړي او په هغې باندې ککړ شي. زما ملګرو، په انجیل شریف کې مالک عیسی مسیح د دې په حق له ویلي دي، او دا خبرې په انجیل شریف کې د مرقس په کتاب وم فصل یوویشتم نه تر درویشتم آیت پورې کې لیکلی شوي دي. په دې کې مالک عیسی مسیح فرمایي: څه چې د انسان له دننه راوځي هغه ورباندې ناپاکه کیږي، ځکه چې د انسان د زړه څخه بد خیالونه، جنسي بد اخلاقي، غلا، قتل، زناکاری، حرس، بدی، ټګي، شهوت پرستی، بخیلی، تور لګول، غرور او بیعقلی روزی. دا ټول بد شایان له دننه څخه روزی او انسان ناپاکه کوي. آمین. زما ملګرو، تاسو لږ سوچو کوي چې د یرمیا نبی په کتاب کې خدای پاک فرمایلی چې د انسان زړه غولونکی دی، او په انجیل شریف کې مالک عیسی مسیح موږ ته ښه په تفصیل سره وویل چې ټول بد کارونه د انسان د زړه څخه روزی، د هغه انسان د زړه څخه کوم چې په ګناه کې ککړ دی. نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یو انسان څنګه دا ویلی شي چې زه د خپلو ګناهونو نه پاک یم او زه به خدای پاک ته د ګناهونو نه صفا ورزم. او زما ملګرو، په انجیل شریف کې پولیس رسول هم داسې فرمایلی دي چې هیڅوک رښتینی نه دی، یو هم نه. او پولیس رسول د رومیانو په کتاب کې دا هم فرمایلی دي چې د انسان حالت ډیر خراب دی، ځکه چې د نافرمانۍ په نتیجه کې له خدای سره خپلې اړیکې ختمې کړي دي. انسان د هغه ورک شوي پسه په سیر دی چې په بې اوبو او بې وښو دښته کې مرګ ته نږدې وي. ځکه که چیرې موږ د مسیح په مرګ کې ورسره شریک شولو، نو په هماغه ډول به د هغه په بیا راژوندي کیدلو کې هم د هغه سره شریک شو. موږ پوهیږو چې زموږ زوړ فطرت د مسیح سره په صلیب کې مړ شو ترڅو ګناه زموږ په ژوند باندې خپل قدرت له لاسه ورکړي او موږ نور د ګناه غلامان ونه اوسو. ځکه څوک چې مړ شي نه هغه د ګناه نه خلاص شوی دی. که چیرې موږ د مسیح سره مړه شوي یو، نو په دې ایمان لرو چې د هغه سره به ژوند هم کوو، ځکه موږ پوهیږو چې مسیح د مړو نه راژوندی شوی دی او بیا به هیڅکله مړ نه شي. یعنی مرګ نور په هغه باندې واک او اختیار نه لري. کله چې مسیح مړ شو، نو هغه یو ځل او د تل دپاره د ګناهونو په خاطر مړ شو. خو اوس چې هغه ژوندی دی، نو هغه یوازې د خدای دپاره ژوند کوي. نو تاسو هم خپل ځانونه د ګناه په وړاندې مړه وګڼئ، خو د خدای په وړاندې د عیسی مسیح سره په یووالي کې خپل ځانونه ژوندي وګڼئ. آمین. زما ملګرو، ما چې دا تاسو ته کوم آیتونه ولوستل، نو په دې ټولو کې موږ واورېدل انسان د پیدایښت راهیسې په ګناهونو کې ککړ دی. خو زما ملګرو، تاسو نه خفه کېدل بالکل نه دي پکار، ځکه چې موږ په انجیل شریف کې دا هم ولوستل چې مالک عیسی مسیح زموږ د ګناهونو دپاره راغی، هغه خپل ځان زموږ د ګناهونو دپاره فدیه کړو او موږ یې د هغه ابدي ګناه نه خلاص کړو په کومه ګناه کې چې موږ راګیر وو. نو موږ له اوس خوشحالي کول پکار دي، او چې چا په مالک عیسی مسیح باندې ایمان نه راوړې، نو هغوی له پکار دي چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي او د خپل هغه ګناه نه خلاص شي په کومه ګناه کې چې هغه د ازل نه ککړ وو.
ډېره زیاته مننه دوستانو، تاسو ټولو ډېرې په زړه پورې خبرې وکړې. ګرانو اورېدونکو، لکه څنګه چې فیصل ورو وویله چې که څه هم موږ او تاسو ټول ګناهکاران وو او د ازل څخه دا ګناه په موږ کې موجوده وه، خو موږ او تاسو باید د دې دپاره ډېر پریشانه نه شو او ډېره ویره ونه کړو، ځکه چې خدای پاک اوس زموږ دپاره د خلاصون لار هم راکړې ده، او هغه عیسی مسیح ده.
او ګران اوریدونکو، د خلاصون په حق له او د عیسی مسیح په حق له به په راتلونکو خبرونو کې موږ تفصیل سره خبرې کوو. او تاسو چې څومره هم پوښتنې وي د خلاصون په حق له، د زیرې په حق له، د عیسی مسیح په حق له، نو موږ به تاسو د ټولو پوښتنو ځواب هلته درکوو. زما دوستانو، تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو نن دلته راغلاست او زموږ د ګران اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویله. او ګران اوریدونکو، ستاسو هم ډیره مننه چې تاسو تر اوسه پورې زموږ خپرونې ته غوږ واس او زموږ سره په دې خپرونه کې ملتیا کړې وه. ګرانو دوستانو، که تاسو زموږ په دې خپرونه کې په کومه خبره باندې نه یاست پوه شوي او د هغې په هکله زموږ نه سوال کول غواړئ او یا هم د مسیحي عقیدې په هکله کوم بل تپوس لرئ، نو تاسو زموږ د ټلیفون شمیره د ځان سره ولیکئ. خو دا په یاد ولرئ چې تاسو موږ ته په دې شمیرې باندې صرف مسکال راکړئ تر څو موږ خپله تاسو ته زنګ ووهو او خبرې اترې درسره وکړو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-00-1-2-5-1-0-2-2. زه به دا شمیره تاسو ته یو ځل بیا تکرار کړم 001-77-88-25-10-2-2. خو ګو اورېدونکو، زه هیله لرم چې تاسو به زموږ د ټلیفون شمیره د ځان سره لیکلې وي، نو خامخا زموږ سره اړیکه ونیسئ. او که چیرې ستاسو سره د انټرنیټ سهولت موجود وي، نو تاسو کولی شئ موږ سره په دې ایمیل ادرس باندې اړیکه ونیسئ info@pashtoradio.org. او همدارنګه که تاسو زموږ د نننۍ خپرونه او یا نورې خپرونې او ډرامې کومې چې موږ روزانه خپروو هغه بیا اورېدل غواړئ، نو تاسو کولی شئ زموږ د ویب پاڼې ته ورشئ. نو هلته تاسو کولی شئ دا ټولې خپرونې او ډرامې واورئ www.pashtoradio.org. ګرانو اوریدونکو، همدارنګه که تاسو غواړئ سپیشل کلام ولولئ او هغه زده کړئ، نو تاسو کولی شئ زموږ د ویب پاڼې ته راشئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس ده www.pashtozeri.org. نو قدرمنو اوریدونکو، تاسو خو زموږ ادرسونه د ځان سره ولیکل، نو اوس ما او زما ملګرو ته اجازه راکړئ. تاسو تر هغو پورې دا زبور شریف واورئ. د خدای په امان.
یو سلو پنځه دیرشم زبور. د مالک خدای سنا صفت وکې. د مالک خدای د نوم سنا صفت وکې. اے د مالک خدای خدمتګارانو، تاسو داغه سنا صفت وکې. تاسو څوک چې د مالک خدای کور کې خدمت کوئ، زمنګ د خدای پاک د کور په دربار کې د مالک خدای سنا صفت وکې. ځکه چې مالک خدای خدای داغه د نوم سنا صفت وکې. ځکه چې ډیر مزه کوي، ځکه چې مالک خدای یعقوب ورکو د دې د پاره چې هغه د هغه شي او بنی اسرائیل چې داغه خاص ملکیت شي. زه پوهیږم چې مالک خدای لوی دی. زمنګ مالک خدای د نورو ټولو معبودانو نه لوی دی. مالک خدای هغه څه کوي څه چې هغه خوشحاله وي. په ټوله ځمکه او اسمانونو کې، په سمندرونو کې او د هغه په ټولو ژورو ځایونو کې، د ځمکې د آخر سرنا هغه وریځې را پورته کوي او هغه د باران سره برېښنا را لیږي او هغه هوا د خپلو ذخیرو نه را لوزي. هغه ړومبي پیدا شوي ماشومان او وجل د مصریانو، ړومبي پیدا شوي د سړو او د زناورانو. هغه په مصر کې معجزې او عجیبه کارونه وکړل د فیرون او داغه د ټولو نوکرانو په خلاف. هغه ډیرو قومونو ته شکست ورکو او هغه طاقتور بادشاهان ووجل. د عمر بادشاه سیهون، د بسن بادشاه اوچ، هغه د کنان ټول بادشاهان ووجل او هغه د هغوی ملک په میراث کې ورکو او خپلو خلکو بنی اسرائیلو ته په میراث کې ورکو. ستا نوم مالک خدایا د تل د پاره یادیږي او ستا نوم به په ټولو نسلونو کې یادیږي. زکه چې مالک خدای د خپل خلقو انصاف کوي او هغه په خپل خدمتګارانو رحم کوي. د قومونو بوتان چې د سرو زرو او سپینو نه جوړ شوي دي، د انسانانو په لاسونو جوړ شوي دي. د هغوی خولې شته خو خبرې نشي کولی، د هغوی سترګې شته خو لیدل نشي کولی، د هغوی غوږونه شته خو اورېدل نشي کولی، او نه هغوی په خوله ساغستی شي. څوک چې دا بوتان جوړوي دوی به هم د دی په شان وي، څوک چې په ایمان لري هغوی به هم د دی په شان وي. اے د بنی اسرائیل خاندانا، د مالک خدای ثنا وایه. اے د هارون خاندانا، د مالک خدای ثنا وایه. اے د لیویانو کورنه، د مالک خدای صفت کوه. او تاسو څوک چې د مالک خدای نه یریږئ، د مالک خدای ثنا صفت کوه. د سیون نه دی د مالک خدای ثنا صفت وی، هغه ته د ثنا صفت وی څوک چې په یروشلم کې اوسیږي. د مالک خدای ثنا صفت وکړه.
متلونه پنځم باب. زما زویا زما پوی ته توجه ورکا، او زما ته حکمت خبر ہوتا خ گو گونی سا، نو بیا به ته تمیز حاصل کی، او ستا شونډې به علم او حکمت محفوظ وی. زکه چې د زناکاری خزی د شونډو نشات را ساسی، او د هغې خبرې د تیلو نه زیاتې نرمی دي. خو په آخر کې هغه د ګنډیر په شان ترخه، او د دو مخیزې تورې په شان تیره ده. د هغې خپې د مرګ په طرف روانې دي، او د هغې قدمونه سیده د قبر طرف ته لارښودنه کوي. هغه د ژوند د لارې پاکله سوچ نه کوي، د هغې لارې کږې وږې دي خو هغه پرې نه پوهیږي. نو بیا اوس زما زویه ما ته غوږ ونیسه، او زه چې درته څه وایم نو د هغې نه مه اوړه. د داسې ښځې نه ځان لرې ساته، او چې د هغې د کور دروازې ته هم ورنږدې نه شي، هسې نه چې خپل عزت نورو ته ورکي او بې عزته شي، او د خپل ژوند واګې د ظالمانو رحم و کرم ته وسپارې. هسې نه چې پردي ستا په مال مزی وکړي، او ستا د ژوند محنت د بل چا کور مالامال کی، او د خپل عمر په آخر کې به ته زبیلګي او فریادونه کوي. هر کله چې ستا غوښې او بدن خوړین شي نو ته به ووایې ما د ستا نه څومره نفرت کوو، او څومره به زما زړه اصلاح کول رټل. ما به د خپلو استادانو تابعداري نه کوله، او نه به مې خپلو لارښودونکو ته غوږ نیولو. نو زه د تباهۍ په غاړه ولاړ یم، او په ډیرو خلکو کې وشرمیدم. د خپلې ذخیرې اوبس کا، او صرف د خپلې ښځې سره کوروالې کوه. لکه څنګه چې د خپل کوی نه روانې اوبس کې، دا مناسب ده چې ستا چینی په کوسو کې او ستا د اوبو لختي په چوکونو کې اوبېږي. نو دا دې یوازې ستا وي، کله دې هم د پردو سره شریک نه شي. ستا چینی دې برکتی شي، د خپلې ښځې سره خوشحاله اوسه چې ستا په ځوانۍ کې وسره واده شوی و، چې هغه د یوې ښکلې مینه ناکې او مهربانه اوسه په شان ده. نو د هغې د بدن ښکلا دې تا مامور کی، او ته دې هر وخت د هغې د مینې غلامې. زما زویا، نو ته دې ولې د یوې زناکارې ښځې په مینه کې راګیرې، او ته ولې د بل سړي د ښځې سره یو ځای کیږي او غاړه غټۍ کیږي؟ نو د انسان په ټولو لارو د مالک خدای نظر دی، او هغه په خپله د هغه د ټولو لارو ساره نه کوي. د شریر شرارت هم د هغه د پاره دام دی، او د هغه د ګناه رسۍ هغه کلک رانیسي. هغه به د خپل تربیت د کموالي په وجه مړ شي، او د خپل کمکل توپ په سبب بیلارې شوی دی.
مینا وی مان غوړی دا غلار زمونږ قربانی د سر او ځان غوړي.